د سهار 5 بجې شوه. احمد شبریم د ازادي راډیو په سارنی خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د دې خبري مجله خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لشت تر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سیکیرا پرون پر خپل اکسپانه د غمرازی څرګنده کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالی کې د رن کرشي ته سیرمه د سیشنبی د ورځې هوایی برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په یوه کنفرانس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سرحدي سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښې قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداره وایي د یو بل افغان په اعدام سره په روان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو اویا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ 2 تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوی د کاتب سید نیان په نوم افغان د عمدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشري حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورونو کسانو د دوسیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولی چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 92 کلونو په عمر مړ شو. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بیهوش شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 55 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرلپسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودی منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د ایکس پاڼې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. شاغلی کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ د کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2011 کال کې کابل ته هم سفر کړی و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت له ړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکه ته وویل د دسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته تر پرون پنجشنبه د سوریې شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د هغه په وینا لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه د سوریه 1,300,000 وګړي اردن ته کډوال شول چې 650,000 له ملګرو ملتونو سره رسمان ثبت شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې پرې خبرونه کې
The repression of Afghan journalists has taken
په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنۍ ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې افغانستان ته ستانه شوي کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فینپر د ای او ایم سره د کومک کړی دي.
15 کاله مخکې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. د دې مناسبتي ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
د هماغې ورځې نه را په دې خوا د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوې دي. افغانان یې بدبخته کړي دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان د خبریالانو مرکز وای پروان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادۍ ځپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2023 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د خبریالانو د یو بنسټ راپور ښیي چې په 2024 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 14 پیښې او د خبریالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالانو او رسنیو ته 2024 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه‌ها
د رسنیو د آزادۍ د ځپل بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غشمیر المخ چې موږ ترلاسه کړي په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8% زیات شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلی چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په برخه کې راغلی چې په 2024 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له خبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستور العملونو خبرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړی دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا طالبانو په 2024 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستور العملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستندې کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15 د 2024 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30 پورې دي چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 256 موارد د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیه ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرلسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبریالان په نښه کړي. د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 100 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبریالان د مجرمانو په څیر نیولي او زندانی کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبریالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستور العمل لمخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د دغه امر لمخې رسنۍ نسی کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دي ویلي، خو په خواهی ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د 2024 د کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بې شمېره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای چې د بیوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څور کلنې ستراتیژۍ کار کوي. په افغانستان کې د دغه بنسټ مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژۍ په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکزه ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یې یوه اونۍ کېږي له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې څخه خراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستانه شوي وي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. دا هم راپور
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د بیوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2020 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه موږ زیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار، د هغو کسانو لاسنیوی چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سوو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د اوس ښځو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه
کار اصلی ما در مناطق از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
زموږ اصلی کار به د هیواد په هغو سیمو کې وي چې ډیری راستنیدونکي پکښې دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولنو ډیر فشار راولي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایداره بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نغدي مرستې، سرپنا او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د ژمي په درشل کې ویلي و چې سږ کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ییز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوې زیاتې کړي دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکی اتل درد په وروستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه وکم موسسي د افغان کډوالو سره هغه مرسته زموږ په شمول نه کړل، له موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډېر د فقر او د غربت حالات دی، بیروزګاریان دي، نو بدبختانه چې خلک ګدایي ګرۍ ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. لیران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبورۍ وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړولي.
فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني په نفر د آی او ایم مالیه مصر د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوي. موږ څخه ستاسي محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمی دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دي، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، موږ ژغ مرستندوی ادارو پر ورسوي.
په افغانستان کې د ژمي له پیل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو له لوړېدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بېوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندویو بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې به چې را روانه چهارشنبه پیلېږي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
افغانستان ته مو د ستنو شویو کډوالو د ستونزو په اړه راپور اوریده. اکثر افغانان له پاکستان ویرانه افغانستان ته په روسیو کې ستنه شوي دي. په پاکستان کې هم افغان کډوال د روزګار او کار له خاطر ستونزې لري، خو په ایران کې بیا افغانان شدي یو کار پیدا کولی شي، اما هلته هم ستونزې کمې نه دي. ایرانی چارواکو د ایران په تهران کې یو پیژندل شوی کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې. ایرانی پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشټوالی یادوي. په ایران کې افغان کډوال وای دا ډول هڅې د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانه دي. تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له عمله تړلي. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتېدو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای و وتړل شوه. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بې اسناده بهرني اتباعی پکې په کار ګمارلي وو. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای و چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هره ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه نږدې $60 جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداری هم ورکړی و. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوي بازار ته نږدې موقعیت لري له 2 کلونو را په دې خوا فعاله وه. هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤول سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره یوه بهانه ګڼي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بازارکش به نام مولوی هسته که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغانی کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافي جوړه شوې چې ټول کارکونکي افغانان وو او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بېلابېلې ستونزې جوړوي.
مقیم ایران زندگی میکنن، کارت بهداشت برشان نمیتن و از بابت یزی این دستورانت ها را روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به عناوین مختلف.
پیران که بل افغان کډواله حکیمه مهدوی چې له 2.5 کال را په دیخوا په تهران که ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
کاملا یک فضای فامیلی بود، یک فضای آرام، پذیرایشان مالی بودن. اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی. د دې لپاره چې موږ اتبایو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې دلته یم. دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
باز میکنن یا شروع میکنن اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې یو بل افغان کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
کسایی که جواز کاری نداشته باشن فعالیت کرده نمیتونه.
جواز هغه څوک چې کاری جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولای. او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سختي. که څوک اخلي هم د ایرانی په نوم اخلي، کوم ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
مردم کابل در کابل داره ایجه با اون سیستم نمیتونن مثلا آزادی کنن. یا
هم محل د ایران د پارلمان د شوراګان او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابی د کډوالو لپاره د یوې پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالي معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابوترابی تسلیم خبری آژانس ته ویلي دغه دوه اړخیز کارت به په یوه خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کود ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې نونه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبری آژانس د راپور له مخې چې د دسمبر په اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل په یمن کې څو ځایه د پلازمینې سنا د هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د دې بریدونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لږ تر لږه شپږ کسانو د وژلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس یانوم ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روان و چې برید وشو. د ده په وینا په دې برید کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپي شوی دی. د اسرائیل پوز ویلی دی چې د هوایي ډګر تر څنګ د حدیده په بندري شار د یمن په لویدیځ ساحل کې د اسولیف او راس قنتیب په ښارونو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. همدارنګه د حزیز او راس قنتیب د برېښنا مرکزونه هم وشتلي دي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا کمپاین پیلامه ده. ناټو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د وی الوتکې د سقوط په اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه وکړه. د غالوتکه چې وشپېته کسان پکې سپاره وو د چهارشنبې په ورځ د قزاقستان د اقتاو ښار ته چیرمه نسکوره شوه چې له امله یې 38 کسان مړه شول. د ناټو ویاندې فرح داخل الله پرون پر خپله اکسپانه لیکلي چې د الوتکې د سقوط د پیښې قربانیان او کورنۍ د دوی له زړونو نه دي وتلي او دعا یې ورته کوي. هغې ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې په اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه کړې ده. ځینو سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسیې د هوایي مدافع د دستګاه لخوا ویشتل شوې ده. د پاکستان پوځ د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د 13 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسوشیټیډ پرس خبري آژانس ته راپور له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې امنیتي ځواکونو یې د پنجشنبې په ورځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دو حملو په نتیجه کې 11 افراطي وسلوال وژلي دي. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د یرغل 15 کاله پوره شو. د دغه یرغل د 15 کلیزې په مناسبت ځینو افغانانو او د سیاسي چارو شنونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پخوانی شوروي اتحاد برید په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه بللې. دوی وایي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته د ګڼو قربانیو سربیره د افغانستان بنسټونه داسې ونړېدل چې د لسیزو په تېرېدو لا هم نه دي جوړ شوي. د طالبان حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د خندنې ترڅنګ ویلي چې یاده پیشه راتلونکي نسلونه دې ته متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسرافو لار تعقیب کړي او د هر ډول تجاوز او ظلم په وړاندې په میړانه ودرېشي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې عام هیوادوال پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه تقریبا یوه خوله دی او وایي دغه یرغل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه وه. د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
وقتی که اینا آمدن یادم می خوب سهی با آمدن از اینا
ده جی دیش پکه مهاغ خونری ورز دسی ده هیچ افغان لیاده بوانوش دوی سی کل راغلل پر کلوی بمبارون وکلل لیام یا وکل او کلشی خارونو تننوتل ده خلق و کلتور او انانات یا ترپخو لانده کر لدوی مر دیری با دی خاطری لد ده بشر زید داشی کارون یکلی سی نهیری لون کری
افغانستان امو آمدن روسا با افغانستان بود.
د مزار شریف خار وسیدون کې زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل:
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خار باندې تجاوز کړی دی او د هماغې ورځې نه را په دې خوا د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوي دي. افغانان یې بدبخته کړي دي، ډېر خویندې ډېرې میندې بورې شوي دي، مالی او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ور ورسېدل.
پنځه څلوېښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اته پنځوسم کال د مرغومي یا جري په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حفیظ الله امین د وخت حکومت یې ړنګ او ببرک کارمل یې واک ته ورساوه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل له کبله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو وسلوالې مبارزې پیل شوې. شوروي ځواکونه له نږدې یوې لسیزې جګړې د دیارلس سوه اته شپېتم کال د سلواغې یا دلوې په شپږویشتمه د جنیوا د تړون له مخې چې د نولس سوه اته اتیاوم میلادي کال د اپریل میاشتې په څوارلسمه نیټه لاسلیک شو له افغانستانه ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شاوخوا لس کلن یرغل له کبله څه باندې یو میلیون افغانان ووژل شول، کابو درې میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول، په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړۍ سره مخامخ شو، د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځید. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپلې عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له لوري نن په خپور شوي بیان کې همداشان راغلي چې د مرغومې پیښه راتلونکي نسلونه متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلافو لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د پنځه څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشارې سره وویل چې په ټکو افغانستان ته له سپک نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپوه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د شورویانو یرغل په افغانستان باندې خپله شورویانو ته هم یو بدمرغي وه او خپله افغانانو ته هم یو لویه بدمرغي وه چې افغانان د هغه په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او همدغسې مهاجرتونه، جنګ، جګړې په افغانستان کې دوام وموند. بندونه، زیربناګانې، فابریکې، دا ټول تخریب نو دا یو ډېر لوی مصیبت د افغانانو دپاره.
د دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکي عبدالمتین بیا وایي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترېن نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا حقیقت هم باید ووایو چې ځینې اساسي کارونه یې کړي، ډېر ښه بنیادي کارونه یې هم کړي، ډېر ښه پروژې یې هم تطبیق کړي، نو د هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. او بله خبره دا ده، دی چې راغلل خو د چا په دعوت راغلي ول، سر به خوده نور راغلي. افغانستان کې خلک درلودل، هغې تشویق کړل چې راشي، د هغې ورسره همکاري و، ځینې حلقه یا کډۍ راتګ ته خوشحاله و.
د سیاسي چارو بل کارپوه تاریخ فرهادي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام په رامنځته کولو کې هڅې وکړي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع سربیره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه